ki muskidi çi karvane payar vayi.
ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري د مشال ریډیو دا غړی په پښتونخوا کې د مخام د 15 بجو شروع کیږي او تر شپږو بجو پورې د خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر کورنی سیمایزو نړیوال رپورټونه لرو او د نړیوالو او کورنی مطبوعات مهم ټکي به درته هم وړاندې کوو. خو راځي چې په سر کې د مليحا امیرزاده نه د سات خبرونه واړو.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. پاکستان وای د هیوا د پوزمشر بر روانه میاشت سولې خبرو اترو د بیا شروع کولو په مقصد د کابل سفر کوي. د افغانستان د هلمند ولایت په سنگینو لسواله کې د افغان پوز او طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري او د شام بارنو چارو وزیر وای د هیوا دی په جنیوا کې کېدونکو خبرو اترو کې د ګډون لپاره تیار دی. تفصیل: د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وای چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په مقصد به د پاکستان پوزمشر جنرال راحیل شریف دروانې میاشتې په پای کې کابل ته ځي. تېر ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه،
عالمی چیف جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے، اور لیکن اس سے پہلے ہم نے
دا پوز مشربہ پروانہ میشت کی افغانستان تا سفر وکړي. خطر دې مخکې بعد جنوري په لومړی هفته کې دا غسل ورخیز کمیټې غونډه وشي چې په دې ورسته کې رامسته شوې ده. سو دې جایزه واخلي چې سورې خبرې چیرته به کوم شرایط او کومه طریقه وشي.
جنرال راحیل شریف په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه نړیوال کانفرنس پر مهال نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو بیا پیلولو لپاره په پاکستان ټینګار کړو چې وسلوال طالبان افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره کینوي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خبر ایجنسی غړي حاجی شاجی ګل افریدی وای چې په پیښور کې د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره جوړه شوې میلې له لارې یې ټولو ته د قبایلو اواز رسولې دي. دا خبره د پارلمان غړي نن له مشال ریډیو سره په مرکه کې وکړه. ویل چې د قبایلي سیمو پرمختګ لپاره به هلو ځلو ته دوام ورکړي. نوموړي زیاته کړه،
ځان یو داسې پیشرفت ګڼم چې کم آواز مونږ شروع کړی دی هغه آواز سره قبایلو خو ضرورت و. دغه خو ډېر وخت نه یو قسم له حق و راته شپېتو کلونه چې دوته نو مېلاو شوی. خو دا ویم چې د پاکستان عوام دغه ته بیدار کړل او پاک حکومت او ټول هغه قوتونه چې قبایلو ته به د حق مېلاو شي انشاءالله.
دا قبایلي سیمو ځوانانو لپاره میله د دسمبر په 23مه نیټه شروع شوې چې پرانیسته د پوزمشر کړې وه. د دسمبر پر 23مه به د میلې په اختتامي دستوره کې د هیواد ولسمشر ګډون کوي. د پنجاب له حسن عبدال سره نږدې په یو ټرافیکي حادثه کې د دریو ماشومانو په ګډون شپږ کسان مړه شوي دي. د ژغورنې ادارې سرچینې وایي د سورلو یو ګاډی چې د پنډی نه هریپور ته روان و د حسن عبدال سره نږدې د بلې ډډې راتلونکي ډمپر سره وجنګېدو چې پکې درې ماشومان، دوه نارینه او یوه ښځه مړه او اووه تنه ژوبل شو. ژوبل کسان د درملنې لپاره د حسن عبدال هسپتال ته رسول شوي چې پکې د ځینو حالت مرګونې ښودل کېږي. پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې ډېرې زیاتې ټرافیکي پېښې پکې کېږي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د افغانستان دفاع وزارت وای په سنگینو لسواله کې افغان پوځیان د پرمختګ په حال کې دي او مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دغه وزارت وایان جنرال دولت وزیری نن مشال ریډیو ته ویل چې تازه دمې سرتیری سنگینو لسواله ته رسیدلی او په جګړه کې د مخالفینو په نسبت وی برلاسي دي. هغلی وزیری ویل د سیمو د تصفیه لپاره عملیات او تلاشي روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې په سنگین کې د افغان پوځیانو د پرمختګ خبره کوي چې لسوره زرایي سي افغان پوځیان د وسلوالو مخالفینو له سخت جګړې سره مخامخ دي. بلخوا د هلمند په نری سلا جولسوالۍ کې څوارلس وسلوال وژل شوي دي. په دې ولایت کې د پوځ لخوا پر لیکل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغو وسلوالو په نری سراج کې تیاری نیولو چې په سنگینو لسوالۍ کې د جنګیدونکو وسلوالو سره یو ځای شي. خبر پاڼه وایي دغه وسلوال د افغان ځانګړو ځواکونو په یو چاپه کې ووژل شو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په جوزجان ولایت کې په یو چاودنې کې درې کسان وژل شوي دي او لسنو ټپیان دي. د جوزجان ولایت امنیه قومندانې د امنیت عامر عبدالحفیظ خاشي مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو چاودیدونکي توکي په یو رکشا کې ځای پر ځای کړي وو. د نوموړي په خبره وسلوالو مخالفینو غوښتل چاودیدونکي توکي اقچی ولسوالۍ ته ولېږدوي، خو په لار کې چاودیدو یا د مرګ ژوبلې واړوله. د پیښې ذمهواري چا نه ده قبول کړې. د سعودي عرب حکومت وایي چې د هیواد په روغتون کې د اورلګیدنې په پیښه کې لږ تر لږه یو دېرش کسان وژل شوي دي او تر سلو زیات ژوبل دي. دغه اور نن د هیواد په جنوب کې د جزان نومي هسپتال په آی سي او د ماشومانو د زوکړې په برخه کې لګېدلی. د سعودي عرب د ولسي دفاع څانګې په خبره دغه اور اوس مړ شوی دی او د پیښې د وجې معلومولو لپاره پلټنې روانې دي. د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری ایران ته یقین دانی ورکړی چې کېدی شي سپینه ماڼۍ ایرانیان د ویزې له نوي شرایطو مستثنا کړي. د ویزې نوي شرایطو ایرانیان راپارولي، خو په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند مشرانو په دې خپل رد عمل ښودلې. د ایران بارنو چارو وزیر جواد ظریف شکایت کړو چې د محدودیت هغو شرایطو خلاف دی چې په جولای میاشت کې د اټومي هلو ځلو د ودرولو په بدل کې د اقتصادي او سفري بندیزونو په لړ کې شوي وو. ایرانی مشران چې د ځینو اروپایي هیوادونو چارواکو مرسته ورته ترلاسه ده، د ویزې د نویو قواعدو مخالفت کړی دی چې له دې سره به په ایران کې سرمایهکاري او سیلګري متاثره شي. خو جان کیری د ایران بارنو چارو وزیر جواد ظریف ته د دسمبر په 19 نیټه په لیږلي خط کې ویلي دي چې امریکا د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکو ته وده ورکول غواړي. د شام د بارنو چارو وزیر نن چین ته د یو رسمي سفر پر مهال ویلي چې هیواد یې په جنیوا کې کېدونکو د سولې په خبرو اترو کې شاملېدو ته تیار دی. ولید معلم نن د چین د بارنو چارو وزیر وانګ یی سره تر ملاقات وروسته د یو خبري غونډې په وخت ویل چې هیواد یې په جنیوا کې د شام په حق له په مذاکراتو کې د بارنۍ مداخلې بغیر ګډون کولو ته تیار دی. د دسمبر پر 13 د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل په متفقه توګه یو قرارداد منظور کړو چې د شام د سولې د پروسې لپاره د نړیوالې کړنلارې په حق له تیر کال په جنیوا کې د حکومت او رژیم د استازو ترمنځ خبرو اترو دوه پړاوونه د ولسمشر بشار الاسد د راتلونکي په سر ناکامه ثابته شو. او د یوکرین پارلمان حکومت ته د روس خلاف د تجارتي بندیز لګولو د حق په مقصد نن رایې چولې. د هیواد د پارلمان په 420 غړو کې 291 د قانون ملاتړ وکړ چې د ولسمشر تر دسخت وروسته به عملي شي. تیرونه روس له یوکرین سره آزاد تجارتي زون منسوخ کړ او د یوکرین د خوراکي شیانو په درآمد یې بندیز لګولو. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بیا د موسم حال د سیرت زهیر اورو.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ غستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.46 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.50 روپۍ او په 29.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 28.05 روپۍ او په 28.25 روپۍ. او یو افغانی په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ. او 2.3 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.1 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 15 او زیات نه زیات 19، بنو کې شپږ او 18، او کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 12 ډیګری سینټی گریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه د کرنسی بای او موسم حال مواوره د زما منور شاه سره به په روانه غړې کې د غریپټونه واوري. پاکستان وایي د پوز مشر به په روانه میاشت کې د کابل سفر کوي چې پکې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په بیا شروع کېدو خبرې کیږي. خو څېړونکو دا پوښتنه راپورته کوي چې طالبان به د پاکستان څومره خبره ومني.
اوس د پاکستان په غیب باندې څومره زور دی دا ما یقین نشته چې غیب دومره د پاکستان خبره مني، ځکه چې هغوی چې حکومت نو ډیورلاین ډېر نه دی منلی. بهرحال میسته راوستی شو.
د چارواکو په وینا بلوچستان صوبه کې د عملیاتو پر مهال و بلوچ بیلتون پاله وسلوال او دوه امنیتي اسکر وژل شوي دي. ملت پاله سیاسي ګوندونه وایي مرکزي حکومت د چین نګوادر ته اقتصادي راهداري په لړ کې خپل وعده نه پوره کوي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان په دې حق له څه وایي؟
کله چې حکومت وعده کړلی نه پوره کړی نه دي، موږ ته د پیسې کې وعده وکړه او بیا ابروز وعده وکړه، نو دا اخري دغه د دې نه پس خو خبره ده چې بیا موږ د وځو نور پټو سره اړیکه کوو.
د پاکستان په سینټ کې د انساني حقوقو کمیټه ویلي د سپریم کورټ د سرګندونو پر وړاندې کې د اسلامي نظریاتي کونسل په مشوره د مذهب د سپکاوي خلاف قانون کې اصلاح پکار ده. د یادې کمیټې غړي سینیټر فرحت الله بابر په دې حق لوي
پدیکي با کونسل اف اسلامیک ایدیالوجی وغیره به هم رائے واخلو او داسی او قانون سازی بو کو یا داسی احکامات بو کو چې د دې قانون دی غلط استعمال نکړي.
یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال ریپورتونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونو په اخیری خبری غړی کې تاسو اوریدل شئ ځنی ریپورتونه چې کم تاسو ته ذکر کړو. دغه ترڅنګ نور یو شمیر ریپورتونه هم اوریدل شئ. راځو د دې غړی اولنۍ موضوع ته. د پاکستان د وزیر اعظم لپاره د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز ویلی د پوز مشر جنرال راحیل شریف باروان میاشت کې د کابل دوره کوي چې پکې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو عمل د بیا شروع کولو د موضوع نه علاوه په نور یو شمیر موضوعاتو د افغان چارواکو سره خبرې اترې کوي. د لړکې د پاکستان کردار او د پوزي مشر سفر څومره اهمیت لري په دې موضوع زمونږ خبريال ریاض مساخیل دا ریپورت راکوي.
دا چې موجوده وخت کې د دې سفر څومره اهمیت دی او په کوم چارو امکان دی چې بحث وشي په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي خبريال حسن خان نه تاسو کو نو دوی چې د دوران با مفاهمتي عمل ایجنډا کې پسروي
ما په خل ډیر اهمي شوز دی او طالبان یو څه سره پرېستا ور سره چې کوم د کراس بارډر اکټیویټیز دی یا ملټنت کوم د پاکستان او افغانستان دغه کې نن سبا داعش چې کوم دی هغه ډیر زیات اکټیو دی په ریجن کې نو ټیبل باندې خوري سيزونه دی خو ګور چې اوټ کم سره دی او ما په خل پاکستان غواړي او افغانستان غواړي چې یاره د چین او د امریکا دا رول چې کوم دی چې دا لګ نورم واضح هي چې طالبانو له اشورنسز ورکول کیږي ځکه چې زمانه د خیال جره پاکستان به سکسمه دې ته تیار شي چې زمواري واخلي نو که سي زمواري نو ما په خل هغه به چین او امریکا چې کوم دی د هغوی به پکې کردار وي.
افغان طالبانو سره د مذاکراتي عمل او د غلړ کې د پاکستان د کردار په اړه چې مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی کرنل خالد منیر نه تاسو کو نو د دوی نه وا چې د مذاکرات شروع کولو کې د پاکستان کردار اهم دی. خو دا مذاکرات به افغان حکومت او افغان طالبان په خپل منطقي انجام ته رسوي دی وایي.
اصل کې افغانستان کې طالبانو چې څومره زور شیل دي د سړ موسم کې دا راز پرلې نه راغله او طالبانو په هلمند کې څوک په کندوز کې څوک نو هغه کې ټول پوجو چې کومه طالبانو سره مذاکرات او مسله دا هغه کې وا پاکستان کرول نه کوي نو دا به نه کیږي. اوس ته پاکستان په غیبه څومره زور دی دا ما یقین نشته چې غیبه دومره د پاکستان خبره مانی ځکه چې هغه چې حکومت نو ډیرن لاین دې نه ده منل. بهرال میستر اوسته شي خو خبره دې میز نه پس پس کوي دا عین سره بس کوي دا زور نه درن لاین شو هغه خلک چې طالبان سخت مخالفان دي هاي به څنګه راځي کوي دومره لوی لوی مسلې دي.
د یادونه دا چې د دین وړاندې روان کال جولای میاشت کې د پاکستان په مری خار کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ کې دونکو د مذاکراتو دویم پړاو د مولا عمر د مرګ د خبر رستو د ځن ښکار شوی او خوده رستو کې اسلام آباد کې شوی د آسیا زلغونډ رستو مطبوعاتو سره په خبرو کې د افغانستان خارجه وزیر وینا وا چراتلونکي سو اونو کې بعد دغه مذاکراتي عمل بیا به حال شي. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
هلته د افغانستان د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې چارواکي وایي چې وسلوالو ته درنه مرجوب لوخته ده. په یاد ولسوالۍ کې د ملي پوز یو قماندان ویلي چې تیر ورځ د بهرنو ځواکونو د هوایي برید په نتیجه کې د سلو په خوښه کې وسلوال وجل شوې. که څه هم طالبانو تیر ورځ ویلي چې سنگین ولسوالۍ نیولې خو حکومتي چارواکي دغه خبره ردی او وایي اوس هم افغان ځواکونه د وسلوالو خلاف په عملیاتو بوخت دي. په دې اړه نور حال د سیمه نظمنګا همکار الیاس دایرا کوي.
پاسنګین کې د ملي اردو د 215 میوان کلوردو اړوند د 2 ملي واکوم جنرال عبدالودود نجربي وای د کورونی او بارونی ځوکونو د مزکنو یو بریدون لامل ترسل ډیر وسلوال ته مرکز بلا وشته. نجربي ازادي روډ ټول دغه بریدون ورسته چې 13 ورځ د وسلوالو پر یو شمیر پټن ځایونو تر سره سول وزیت شسوي دی او د وسلوالو په بریدون کې هم د پام وړ کموالی راغلی دی. نجربي ول د سنگین ولسوالي د وداني اړوند امنیتي صاحب راخصوي دی او لا هم ګڼ شمیر افغان کوماندوی ځوکونه د هوا او ځکه لاري په عملیاتو بختي
دی.
وای د وسلوالو مرګ جوړ له د سولونو پر په شاوخه کې ده. په دې عملیاتو کې بارونی ځواکونه هم د هوا د لارې مرسته کړې ده او افغان کمانډوی ځواکونه اوس هم په سیمه کې په عملیاتو بوخت دي. د طالبانو څلوېښت مړي د جنگ پر میدان پته شوي دي. موږ ته کافي سرتیری رسیدلی دي او په سنګین کې د تیر ورځې تراوی بریدونو وروسته امنیتي ساحه پراخه شوې ده او د دوی په بریدونو کې هم کمواله راغلی دی. دول په دې عملیاتو کې د ملي اردو څلور سرتیری ټپیان شوي دي. هغه دا خبره چې سنگین د طالبانو لاس سکوت کړی دی رات کړ ویل اوس هم حکومتي سرتیری او ملکي ممرین په ولسوالۍ کې دي او هغه وسلوال چې د سنگین د بازار په شاوخوا کې راټول شوي و د سیمې وتلي دي. وسلوالو طالبانو تیره ورځ د سنگین ولسوالۍ د سکوت خبر ورکړ. کارسو په حمید رسنیو ته ویلي و چې تیره ورځ تر دوو بجو وروسته د ولسوالۍ نیولې ده. خو د ملي اردو مسؤلین وایي پر همدې مهال د دوو سختو بریدونو سره مخامخ شوي دي او هغه په شاتم بولی دي. تر اوسه طالبان خپل لور ته د اوښ طرفات په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. په سنګین کې جګړه دوه کاله کېږي چې دوام لري خو په تېره اونۍ کې سخته شوه چې ویل کېږي دواړو غاړو ته پکې درانه تلفات هم اوښتي دي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو واورید. راځو د دې غړې یو بل ریپورت ته. د بلوچستان چارواکي وای په کیچ او قلات سیمو کې د ملیشه ځواکونو لخوا په د لټون په عملیاتو کې د بلوچ بلتون غختونکو وسلوالو ډلو اته وسلوال او په اغي سره بیا په دغه عملیاتو کې دوه د ملیشه ځواکونو سرتیري وجل شوې دي. بلخوا بلوچ وسلوالې ډلې وای دوی زیات تاوان پاکستانی ځواکونو ته اړولې دي. خدای نو ناصر مو په نور حال خبروي.
په کوټه کې د پاکستانی ملیشو له مرکزی دفتر رسنیو ته په لجلسي بیان کې دا سبه د دوی سرتیرو د صوبې په کیچ او قلات سیمو کې په عملیاتو کې لشتر لږه اته بیلتون پالی وسلوال وجلې دي. د بیان لمخې دوی ورځې وړاندې د ایران له پولیس سره چیرمه په کیچ ځل کې د وسلوالو پر ضد چړنیز عملیات پایل سوچې د چهارشنبه تر ورځې یې دوام لره او په کې شپږ وسلوال وجلې. خو په ځوابي ډزو کې د دوی دوه سرتیري هم وجل سوي دي. د ځواکونو د ویاند په خبره تر دې عملیاتو وروسته د دوی تیرو په سیمه کې پوسټ لګولې او یا د سیمه یې په مکمل توګه له وسلوالو پاک کړي. د ځواکونو دا بیان مخکې لکه د چهارشنبه په ورځ بیا هم د صوبې د قلات په سوراب سیمه کې په ورته عملیاتو کې د دوی سرتیرو دوا بلوڅ بیلتون غشتون کې وسلوال لوجل. بلې خواته د بلوڅ بیلتون پالو وسلوالو ډلو لخوا بیا رسنیو ته په لیږل شوی او جلا جلا بیانو کې د دې برعکس ادعا شوی اواجه په کیچ سیمه کې له امنیتي ځواکونو سره په نشته کې زیاته مرګ جوړل ځواکونو ته اوښته. بی ال اف یا بلوچ لیبریشن فرنٹ او بی ار ای یا بلوچ ریپبلیکن آرمی وسلوال ډلې په خپل جلا جلا بیانو کې رسنیو ته ویلي په دې نشته کې د دوی یوازې څلور وسلوال وجل سیوي چې د دوو تعلق له بی ال اف او د دوو نورو تعلق له بی ار ای سره دی او زیاتوي زیاته مرګ جوړل ریاستي امنیتي سرتیرو ته اوښته. کچ زلا چې له مدیر رئیس د بلوڅو بیلتون غشتونکو وسلوالو ډلو مهم پټنځا یادې ده. په دې روسیو کې پکې د پاکستانی ملیشو لخوا عملیات زیات شوی او د ځواکونو لخوا په یاد سیمه کې اکثره وخت د وسلوالو د وجلو بیانونه ورکړل کیږي. خو بیلتون پالي وسلوالو ډلې او ځینی بلوڅ ملت پال سیاستوال بیا په دې عملیاتو کې د ولسی بغړو د مارګ جوړلې دعوی کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونی سی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او دا غړی چې سرتور رسیدي پوره پښپګو بجو بیا تاسو هم په دې سپو د ډیور ریډیو خبرونه اوریدل شي. راځو د دې غړی نور ریپورتونه ته. عوامي نېشنل ګوند وایي چې وزیر اعظم نواز شریف پور سره د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په لړ کې د غربي سړک جوړولو وعده کړې و خو تر اوسه نه ده پوره کړې او وایي چې دغه مسلې نه هم دوی لکه د کاله باغ ډیم په شان یو کښاله جوړول غواړي. بلخو کارپوهان وایي چې غربي سړک د شرقي سړک نه 1500 کیلومتره کمم دي او د غربي سړک ګټه هم زیات دي. تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال احمد الله دی ریپورت کرا کوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان وویل چې د تیر میاشتې په 15مه نیټه د ګوند مشر اسفندیار ولی خان د وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل او وزیر اعظم ورلا تسلا ورکړه چې نه صرف لومبې به په غربي سړک کار پیلوي بلکې دا سړک به تر ډیره اسماعیل خان پورې شپږ رویا او بیا تر کوټې پورې څلور رویا جوړوي. ته نوموړي وینا وه چې حکومت د تیر میاشتې په 20مه نیټه د یوې کمیټې د جوړولو نوټیفیکیشن جاري کړو او وی ویل چې په 15 ورځو کې به دا کمیټې خپل رپورټ وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کړي، خو قریبا میاش پورا کېدو کې دا او یادې کمیټې خپل رپورټ پیش نه کړی شو. زاهد خان زیاته کړه،
همدا مطالبه کوو چې کم ډایرکټر چې وزیر اعظم شو کړی نو په کار ده چې دی تپوس وکړي چې آیا په دې باندې کار وشو که نه شو، که نه شو دا غیر ذمہ وار څوک دي او دا وښیوی شي چې دې باندې کله کار شروع کړي، کله چې حکومت وعدې کړي نه پوره کړي نه دي. موږ ته په پی سي کې وعده وکړه او بیا ابروز وعده وکړه، نو دا اخري دغه دې نه پس خو خبره ده چې بیا موږ به وځو نور پټو سره رابطه کوو، بیا به پی سي راغواړو، دغه نه پس موږ
د ذکر دا چې عوامي نیشنل ګوند د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري منصوبه کې د ممکنه بدلون په اړه د روان کال په مئی میاشت کې په کوټه او په فروری میاشت کې په اسلام آباد کې ټولګوندیزې غونډې هم کړې وې. د عوامي نیشنل ګوند سره سره قومي وطن پارټي هم دا غوښتنه کوي چې حکومت ورسره په ټولګوندیز کانفرنس کې کمی وعدې کړې وې نو هغه دې پوره کړي. د یاد ګوند د خیبر پختونخوا جنرال سیکرټر هاشم بابر وایي،
مونږ په نواز شریف باندې بالکل اس بار نه کوو، دا کریډیبلټی موږ لپاره بالکل زیرو ده. پکار خدا دا چې کم د پښتنو لیډرانو پارټي ده، که هغه عوامي نیشنل پارټي ده، که هغه جی یو آی ده، که هر یو پارټي ده، پکار ده چې موږ د خیبر پښتونخوا د پښتنو د مفاد لپاره 1 پوینټ ایجنډا کې چې کوم دی موږ راشو او موږ دې ته زور ورکو او دا تحریک وچلو او موږ پنجاب مجبور کړو.
د سیمه ایزو چارو کارپو ډاکټر سید عالم محسود د غربي سړک د اهمیت په اړه وایي چې د شرقي سړک په نسبت د غربي سړک ګټې زیاتې دي.
زمونږ په روډ باندې چې راشي دا کریډور به د هر قسم موسم د پاره فټ وي، په دې کې به لړه نه وي، په دې کې به سیلابونه نه وي لکه څنګه چې د لاهوري روډ کېشته. زمونږ والا د مدنیاتو نه ډک دی او د پنجاب کې مدنیات دي. بیا زمونږ په روډ چې راشي نو دا وسط ایشیا ته نږدې ترین شو، یعنی درې عرب خلک دوی وایي چې په دې باندې په فایده ورته ورسېدی تا افغانستان وسط ایشیا. په لاهوري روډ چې لاړ شي نو دا خو انډیا ته که بوزي بېله خبره ده، هلته خو بل څوک نشته دی. زمونږ په روډ چې راشي نو دهشتګردي به ختم شي. زمونږ روټ نه چې یو سی دې مطلب دار دهشتګردي نه ختمي. زمونږ روټ کم نه کم 1500 کیلومتر کم دی.
یاد دی وی چې د روان کال په اپریل میاشت کې د چین صدر جی جن پینګ او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې قریبا د 40 ارب ډالرو مالیت منصوبې لاسلیک کړي وي چې پکې د نورو ترڅنګ د اقتصادي راهداري منصوبه هم شامل و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2023 15,300 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګي. د پاکستان په سینټ کې د انساني حقوقو کمیټې ویلي د سپریم کورټ د ورستیو سرګندونو په رڼا کې د اسلامي نظریاتي کونسل په مشوره باندې د مذهب د سپکاوي خلاف قانون کې اصلاح پکار ده چې د دې د ناجایز او بې ځای استعمال مخنیوي وشي. په دې حق له نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د شروع په مازیګر د چیر پرسنې سینیټر نسرین جلیل په مشرۍ کې د بشري حقوقو لپاره د سینیټ قائمه کمیټې غونډه کې ویلې شو چې د مذهب د سپکاوي د مخنیوي قانون د غلط استعمال و درولو لپاره دی د سپریم کورټ د فیصلې پر رڼا کې اصلاح وکړل شي چې دا قانون څوک د کمزورو اقلیتونو پر ضد ونه کاروي. نسرین جلیل خپل خبرو دوران وی چې د قانون په حق له د اسلامي نظریاتي کونسل سره د رابطې وروسته دی ګټوري فیصلې وکړل شي او دا ځکه چې دا معاملې ډېر نازکه ده او د محسوس ذهنونو بدلولو لپاره به اعلی ځلې کول وي او له اصلاح وروسته به په قانون په سختۍ سره عمل درآمد باوري جوړول وي. په کوم چې د بشري حقوقو وفاقي وزیر زاید حامد وی چې اسلامي نظریاتي کونسل په خپل د دې قانون د غلط استعمال پر ضد دی او حکومت په خلاص زړه د مذاکراتو او رابطو په ذریعه د دې مسلې حل غواړي. لمشال ریډیو سره نن په خبرو کې د یادې کمیټې غړي سینیټر فرحت الله بابر وی چې دوی په سینټ کې هم په دې معاملې بحث کړی دی دے ابی دا معاملہ پو قائم کمیٹی کی راپور تکڑا زک چی دی قانون دا غلط استعمال پو جا پو نڑی کی دا پاکستان نامہ بدنامی گی اور دی رستیو کی دا دا کمزور او غریبان و اقلیتن پر ضد کارول شوے دے نوموڑی زیادہ تکڑا
اکتوبر کی پا سپریم کورٹ کی یو کیس ہو نو پاگا کیس دوران کی ہم چکلا سپریم کورٹ فیصلہ ورکا دا ممتاز قادری پا کیس کی نو پاگی کیا ہوئی ہم کسی ریمارکس ورکڑی بو چی دا توہین رسالت داو دا دی بلاسفیری قانون بارا کے خبر کول یا دا آخی دا اصلاح خبر کول دا خو بلاسفیری ندا مونگا گورو روزانہ چی اقلیتو مسردہ سیاتے کی گی اور سپریم کورٹ ہم دی خبری نوٹس اغشتے دے نو پا دی باندی بیا بحث ہو شو بیا فیصلہ دا ہو شو چی دا خبر خو ٹک دا اور پدی کی با کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اغیل بہم رائے واخلو اور داسی او قانون سازی بوکو یا داسی حکامات بوکو چید دے قانون دے غلط استعمال نکی گی
کلچ مشال ریڈیو دا بشری حکنو لپار دا کارکون کی او دا قانونی چارو تجزیہ کار شہاب الدین خٹک نا دا دے قانون پا حق لو پختل چی پدی کے دا اصلاح کولو پلار کی با سستون زیوی نوحاغا اوے
دا یو خبر آس روڑان شوی دا چی بازی خلق جایداد قبضہ کولو دا پارا یا دا نور سو ذاتی دانجو یا بنیاد باندھے دیو بر خلاف داسی کیسونا جوڑے کی کوشش کی جا رہا سخت کیس بھی پدے کے سب کیسونا داس نہیں بولے شیم دی چی پاگے کی بازی چکم نمائے کران دی ویلی چی دا کیس خوب غلط بنیاد جوڑ شبہ ہو دو دے سارا سی سیچویشن در شبہ دے یا حالات پیدا شوی دی زد آگرم چی کا زمانگ اسلامی نظریاتی کونسل یا زمانگ نور دل تا چکم جید علماء کرام دی تا آغا پدے اغی سر رابطو شی او اغی شریعت پرانا کی دے ٹولو خبرو تو گوری دارا مثالون با اغی سر موجود بھی نو کا در سی یو قانون
ذکر دا پا پاکستان کے وقت پا وقت دا مذہب دا سپکاوی پا نم دا اقلیتون عبادت زائیونا او کورونا پا نخش شوی دی او دا غرنگ سپریم کورٹ ہم پا دی معاملہ باندی پارلیمان تا دا قانون سازی ویلی دی سیرات زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ترنا لاندی
دا دعوی داری غلط اگر چکیم دشت گردی مکمل ختم ہے
افغانان چھو گاری بے شک چھو گاری
زینہ دیرہ سخت تر آگاری تیرہ یہ ہر چکی یہ
سکتا دوستہ مکالنہ مسلسل تعلیمی دارے بندی
دا مشال تر رانا لاندی بحث دا سینی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا نور روشان کولو یو وقت چکوی
جدی کسی چابی دا پاکستان نا دا زمان صدر
یو فیرست دا خواہشاتو اگر پاکستان پلاس کنی ولی دا امریکین پلاس
دا بحث تاسو دا ہری چارشنبه په ورځ دا ماجیګر په څلور نیمه او دا پنځشنبه په ورځ دا ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
د مشال ریډیو خبرونه اورئ په پښتونخوا کې د خیر خیګړې لپاره کارکونکي وی غیر سرکاري ټولنې دوست ویلفیر فاونډیشن ویلې دي چې حکومت صوبایي حکومت او د خیبر پښتونخوا صوبایي مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومتونه د زنانه او ماشومانو قیدیانو لپاره بیلابیل جیلونه جوړ کړي د پیښور نه د شبیر احمد جان دا ریپورت پی اورو
د خیر خیګړې د غیر سرکاري تنظیم هغه څنګه چې بندخانو کې د قیدیانو د خیګړې لپاره کار کوي پروګرام منیجر ظفر الله خان مشال لیډیو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا جلونو کې خوشانه حساب پورې زرانه قیدیان دي خو د دوی لپاره د نړیوال قانون مطابق هغه اسانتیاګان نشته کوم چې د دوی د ضرورتونو مطابق پکار دي او باید د متحده قانونو د نړیوال قانون تر مخه دی کې اصلاحات وکړي شي
مونږ غواړو چې په دې صوبه کې چې یو ان بی آر باندې یونایټیډ نیشن بینک کا رولز امپلیمنت شي په ټولو جلونو کې او د خزو چې کم ټریټ
نظر قوانین ماحول پرووائڈ کرے
راشي
ولی هم پدې لړ کې چې کله د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پر سټک د جلخانه جاتو مشیر ملک قاسم نه پښتنو کړه نو هغه مشال لړو ته ویل چې پراتونکو کې ډېر زر دوی په خیبر پښتونخوا کې د زنانو لپاره بیا له بندیخانه هم جوړ کړي او په موجوده حالاتو کې په جلونو کې موجود زنانو د خیګړ لپاره هم دوی حل ځلې کوي
موجوده حالات کې ډېر اور کراوډډ یو خګنه مونږ خدې ومن جیل چې کوم د تصور شته دا چې په خیبر پښتونخوا کې مونږ ومن جیل چې کوم د یو بیل جیل جوړ کړو چې هغه د هر له سره چې کوم د چې په کې بو ټوټل ومن ویلفیر کار کې بالکل موږ الډی لیډی ډاکټر چې کوم د موږ مردان جیل چې اوس جوړ دا هغه کې موږ الډی ډاکټر پوسټونه کریټ کړی دي او موږ باقاعده فیمل چې کوم جیل کې موږ سره قیدیان دي هغه موږ هغه د پر د ومن تنظیم دي
یاد دی چې ملک قاسم دا هم ویل چې خیبر پښتونخوا کې ماشومان او قیدیان لپاره هم دی بیل بیل ځایونه شروع کړی دي او ډیر زر بعد دغه ماشومان لپاره دلی بندخانه جوړ کړی چې پکې بدوی ته خودنه هم کولی شي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د مشال لیډیو اخیری خبری غړی تغوګې د خبرونه هر ورځ د سهار 9 بجو نه شروع کیږي او تر ماخام 6 بجو پورې جاری دا وخت په پښتونخوا کې د ماخام 5:30 بجې شو د ملیحه امیرزاده نه د خبرون لنډې څورو
دا پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وای چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په مقصد به د پاکستانی پوزمشر جنرال علي شریف تر روانه میاشه په اخیره کې کابل ته ځي دا خبره نوموړي تیر ورځ په اسلام آباد کې خبري اعلان وکړي ل مسلم لیگ نون ګوند سره تعلق لرونکو نواب ثناء الله زهري نن په لا مقابله د بلوچستان صوبې وزیر اعلی منتخب شوی ل د یو ورځ مخکې د صوبې مخکنی وزیر اعلی عبدالملک بلوچ له دندې استعفا ورکړې و د صوبې په دغه مهمه سوکې کې بدلون د مری لوزنامې له مخې شوی چې بګی منل شوی وړم بیت ونی کاله بد صوبې وزیر اعلی د نېشنل پارټي ورسته دونیم کاله بد مسلم لیگ نون ګوند سره تعلق لرونکو امیدوار دغه دنده په غاړه اخلي نواز شریف له مخې نظاري د وزیر اعلی د سوکې لپاره نامزد کړو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خبر ایجنسی غړي حاجی شادی ګل افریدی وایي چې په پېښور کې د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره جوړې شوې میلې لاله ټولو ته د قبایلو اواز رسولې دا خبره د پارلمان غړي نن له مشال ریډیو سره پر مرکه کې وکړه د پنجاب له حسن عبدال خره نږدې په یو ټرافیکي حادثه کې د دریو ماشومانو په ګډون شپږ کسان مړه شوي دي د ژغورنې ادارې سچینې وایي د سورلو دغه ګاډي د پنډین هریپور ته روانو چې له یو بل ګاډي سره وجنګید چارواکي وایي د افغانستان د هلمند ولایت کتنګینو لسواله کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري بلخ د هلمند په نری سراج لسواله کې سوالس او سوال وجه شوې دي په دې ولایت کې د پوزغه پر لیکل شوی خبر پانه کې ویل شوی چې دغه وسوالو په نری سراج کې تیاری نیول چې په کتنګینو لسواله کې د جنگي دونکو وسوالو سره یو ځای شي په جوزجان ولایت کې په 14 دنه کې درې کسان وجه شوې دي او لس نو ټپیان دي د پیښې ذمہواری لا چنه ته منلې د سعودي عرب حکومت وايي د هیواد په هسپتال کې د ولګینې د پپیخه کې لکتل لري او د شکسانو جشي او تر څلور سیات جوبل دي او د شام د بارنو چارو وزیر نن چین ته د رسمي سفر پر مهال ویلي چې هیواد په جنیوا کې کېدونکو د سولې په خبرو اترو کې شامل دولت ته تیار دي
دا وا ملیحه امیرزاده چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ اوس په موکړې چې پاکستانی اخبارونو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده اسلام آباد کې زموږ خبريال احمد الله د ځنی اداریو مهم ټکی راغونډ کړی راځي چې په غړې وره
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې داخله وزارت په کراچۍ کې د رینجرز اختیارات محدود کولو نه متعلق د سن حکومت سمري مسترد کړي دا او رینجرز ته حاصل اختیارات یې د شپې تو ورځو لپاره د غزولو منځوري ورکړي دا ورسپانه لیکي چې داخله وزارت لخوا سمري په مسترد کولو د سن حکومت لخوا څه جوابي تحریر تر دې د مخې ته نه دی راغلي خو ځنو غړو یې سخت بیانونه ورکړي دي او دا سمري مسترد کول یې په سن حکومت حمله ګرځولې ورسپانه لیکي چې د نوي صورتحال سن او وفاقي حکومت یو بل مخامخ ودرولې دي خو خبر دا وی چې دا معاملې د نور نه اوګدوي او په خشان دي هوار کړی ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ملک د دې مهم صنعتي او کاروباري مرکز کې امن نه صرف د اولس لپاره بلکې د ملک د معیشت لپاره هم ضروری دي نو د سیاسي تاوتریخوالي لوجي امن عمل متاثر کې دي شي ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي چې د سند حکومت او وفاقي حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي اعلی چارواکو له احساس کول پکار دي ځکه چې د خپل منځي تاوتریخوالي
تاوتریخوالی لوجه جمهوری عمل ته نقصان رسیدل شي. ورسپانه لیکي چې خپل منځي بیان بازی پر ځای سند او وفاقي حکومت لا خپل ټوله توجه د ترهګرۍ د مخنیوي طرف ته اړول پکار دي، ځکه چې په کراچۍ کې اوس هم ترهګر ناقانونه ګرځولې شوي تنظیمونه، مافیا او فرقایز ګروپونه موجود دي، او تر څو چې یاد حکومتونه خپل منځي اختلافات ختم نه کړي تر هغې دې ګروپونو خاتمه ممکنه نه ده. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان او افغانستان اکثره وخت له یو بل د ترهګرو د پټنځایونو د ختمولو غوښتنه کوي، خو اوس یو وار بیا پاکستان له افغانستانه د ترهګرو په ضد د کاروایۍ کولو غوښتنه کړې ده. ورسپانه لیکي چې ترهګري له دواړو ملکونو لپاره خطر دی، او پاکستان او افغانستان په دې منطقه کې دواړه ډیر مهم هیوادونه دي. تر څو چې له دې ملکونو ترهګري نه وي ختمه شوې، تر هغې په دې منطقه کې امن او ترقی نشي راتللی. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان ګټه په دې کې ده چې په یو بل شکونه نه کوي او په یو بل د تورونو لګولو نه ډډه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو رسنیو کې مو د ټیلیګراف او ګارډین ورسپانو نه مقالې راخستې دي. ټیلیګراف او ورسپانه د هغو وجوهاتو د معلومولو هڅه کړې ده چې ولې د په افغانستان کې د برتانیا پلانونه کامیاب نشو، او د ګارډین په مقاله کې بیا راغلي چې سعودي عرب په منځني ختیځ کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځپلو لپاره هوډ کړي او نړیوال د ورسره په اتحاد کې شامل شي. نجیب عامر درته د دې دواړو مقالو مهمې برخې وړاندې کوي.
ټیلیګراف ورسپانه لیکي د برتانیا د پخوانی وزیر اعظم ټونی بلیر او د دفاع د پخوانی وزیر جان ریډ چې کوم د لوړ اعظم پلان د افغانستان د امنیت په اړه لاره، هغه په دوه وجو ناکامه شو. لومړی دا ډیره د ناهیلۍ خبره ده چې په مکمل ډول په ځایي ځواکونو تکیه وکړل شي. څوک چې نژادي سابقه لري او هغه حوصله ورسره نشته چې د ملک د هغې برخې ساتنه وکړي چې دوی یې خپله نه ګڼي. په افغانستان کې د پښتنو په سیمه کې تاجک نژاده کسان هم دومره نابلده دي لکه بهرنیان چې دي، او هغه هم په داسې حال کې چې نه ورسره تجربه شته او نه ورته پوره روزنه ورکړل شوې ده. دویم مشکل اقتصادي هغه دی. د افغانستان په جنوب کې طالبان او د اپیمو کاروبار د یو بل سره تړلی دي. غربي نړۍ ته ملرله چې په یوه تیګه به دوه مرغۍ وولي چې داسې ونه شول. بیا وړاندې لیکي چې د برتانوي عسکرو لپاره هیڅکله د یوې سیمې نیول ستونزمن نه و، خو برتانوي سیاستوالو ته دا ګرانه برېښېدلې چې د سغدریزو ډلو پر ضد د استعمالولو لپاره کومه حکمت عملي وړاندې کړي. ورسپانه لیکي د افغانستان، لیبیا، عراق او اوس د سوریې د راتلونکي په پام کې نیولو سره د هغه پوښتنه ده چې ځواب ورکول اړین دي. ګارډین ورسپانه بیا لیکي په پاریس کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې وروستي بریدونه ښکاره کوي چې دوی نړیوال هدفونه ترلاسه کوي. دوی اوس د منځني ختیځ په خاوره په لویه پیمانه د ترهګرۍ له خورولو مطمئن نه دي، او هڅه کوي چې په ګرده نړۍ کې تروریستي ډلې جوړې، فعالې او خپلې کړي. اوس شنون کې هڅه کوي چې د نوموړې ډلې سرچینې معلومې کړي، سو دوی د یادې ډلې د فعالیتونو د ودرولو لپاره خپل معلومات زیات کړي. کله چې د دوی د سرچینې خبره کیږي نو زیات خلک سعودي عرب ته ګوري، او کله چې د دې ډلې د مخنیوي خبره کیږي نو د خلکو پام امریکې ته اوړي. خو په هر حال که د اسلامي دولت وسلواله ډلې له نږدې نه دقیقه مطالعه وشي نو معلومیږي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله او د سعودي عرب مذهبي حکومت په دې خبره سره په جنگ دي چې کوم یوې د خالص سنی اسلام علمبردار ده. د ګارډین په وینا کله چې په 2011 کال کې داعش په اول ځل په سوریه کې سر راپورته کړ، نو سعودي هڅه وکړه چې د سوریې میانروي اپوزیسون ډلې متحرک کړي، خو نړۍ د دې په اورېدو کې پاتې راغله. خو اوس داعش نه یوازې منځني ختیځ بلکې د ټولې نړۍ لپاره یوه خطر ده. یوازې د سعودي عربستان په مشرق کې یو ائتلاف داعش ته ماتې ورکولی شي. که نړۍ غواړي چې داعش ته دې په رښتونی معنا ماتې ورکړل شي، نو سعودي عرب ته دې ګوتنیونه ختمه کړي چې ګویا داعش یې تخلیق کړی دی، بلکې په کار ده چې د داعش د ځپلو لپاره د سعودي عرب سره په ائتلاف کې شامل شي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سپینې ماڼۍ هڅه چې غواړي د امریکا د ویزې د شرایطو د بدلون په اړه تهران ته ډاډ ورکړي، د کانګرس د ریپابلیکن غړو له غبرګون سره مخامخ شوې ده. ایران ویلي چې د یو شمیر هیوادونو شهریت لرونکو لپاره د امریکا د ویزې په شرایطو محدودیتونه د ایران او د شپږو لویو طاقتونو ترمنځ د اټومي موافقې سره په ټکر کې دي. په دې هکله تفصیل د احمد تکل رپورت کې ورو.
واشنگټن په دې وروستیو کې د امنیتی ملحوظاتو لکبل د استرالیا د اروپאי ټولنې د اکثرو غړو او یو شمیر نورو په ګډون د هغه هیوادونو د اتباو لپاره چې امریکا ته لویزه پرته سفر کولای شي د ویزه د باطلولو اقدامات جدي کړل. د نویو اقداماتو لمخه د دې اته ډیر شو هیوادونو اتبا چې په تیرو 15 کلونو کې ایران، عراق، سوریه او سودان ته سفر کړی وي، امریکا ته د سفر لپاره باید لسره ویزه واخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف مخکې ویلی و چې د امریکا پر ویزه نوي محدودیتونه له هغو شرایطو سره په ټکر کې دي چې تهران او شپږو پیاوړو قدرتونو توافق پرې کړی و. ایرانی مشران چې د اروپای ټولنې د ځینو چارواکو ملاتړ هم ورسره دی وایي نوي اقدامات به په ایران کې د احتمالي اقتصادي پانګونو او د هغو سیلانیانو مخه ونیسي چې غواړي د ایران ویزه واخلي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبه په ورځ وویل چې امریکا به د ویزه د خندونو د لری کولو او هغو کسانو ته چې پانګونو ته لیوال وي او غواړي ایران ته سفر وکړي د اوږدمهاله ویزو د برابرولو هڅه وکړي. کیری د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ته په یولي کې ولیکل، زه ډاډایم چې د ویزې په شرایطو کې وروستي بدلونونه به چې کانګرس تصویب کړي خو حکومتي چارواکي د مستثنا کولو صلاحیت لري په هیڅ صورت زموږ د هغو ژمنو د عملي کولو په وړاندې خنډ جوړ نه کړي چې د ایران په اټومي موافقه کې مو کړي. کری همدارز لیکلی چې متحد ایالات بخپل ژمنې داسې عملی کړي چې د ایران په مشروع ګټو کې مداخله ونه کړي. کری د لسکلنې تجارتي ویزې، د تجارتي پلاو لپاره د ویزې او د استثنایی حالاتو د ویزې په ګډون د هغو ممکنو لارو چارو یادونه هم کوي چې په دې برخه کې شته. تهران ته د کری ډاډینې د کانګرس سخت خبرګون وپارو او په دې ترڅ کې جمهور غوښتونکو استاد وویل چې د امریکا پر ویزې نوي محدودیتونه باید په جدیت سره عملی شي. دوی ټینګار کوي چې ایران، عراق، سوریه او سودان ته د سفر په اړه استثنا د تجارتي سفرونو لپاره نه، بلکې باید یوازې د حکومتي او پوځي چارواکو لپاره وي. د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر اډ رويس او څو نورو جمهور غوښتونکو استازو د چهارشنبه په ورځ سپینې ماڼۍ ته په یولي کې ولیکل چې په لایحه کې د استثنا د صلاحیت د کارولو په برخه کې خورا زیاته اندېښنه لري. د جمهور غوښتونکو ګوند سرچینې وایي د امریکا د کورنی امنیت وزارت ډېره هڅه وکړه چې د قانون په لایحه کې د تجارتي اهدافو لپاره استثنا هم پر کانګرس ومني، خو دا غوښتنه یې رد شوه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی افغان لسمشر اشرف غنی د ترکی په استنبول ښار کې د افغانستان او ترکی د پانګونو په غونډه کې د ګډون روسته شیبه وړاندې پلازمینه انقره ته رسیدلې ده. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر سرچینې وایي چې لسمشر بنن له خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان او صدر وزیر اعظم احمد داود اوغلو سره ملاقات کوي. په دې حق لا نور تفصيل درته د ریپورت کې وړاندې کوو.
که څه هم د هیواد په یو شمیر سیمو کې جګړو او ناامنیو افغانان اندېښمن کړي، خو ولسمشر بیا د اقتصادي پروژو په پلي کېدو ټینګار کوي او وايي پانګوالو ته به خوندي چاپیریال برابر کړي. ولسمشر غنی د څرګندونې د چهارشنبه په ورځ د ترکیه او افغانستان د پانګونې هغې غونډې ته وکړي چې د ترکیه په استنبول ښار کې جوړ شوې و. د ولسمشر ویان ظفر هاشمی وایي چې ولسمشر په استنبول کې خپلې د کاته پای ته ورسول او د پنځشنبه غرمه مهال د ترکیه مرکز انقره ته ورسید، څو له ترکیه چارواکو سره درې تفاهم لیکونه لاسلیک کړي.
رئیس جمهور افغانستان فقط چند لحظه پیش از شهر استانبول به انقره رسید.
د افغانستان ولسمشر څو دقیقې مخکې له استانبول نه انقره ته راورسید او ټاکل شوی چې د ترکیې له جمهور رئیس او صدر اعظم سره د دوړو هیوادونو پر مسایلو خبرې وکړي. درې توافقنامې به هم لاسلیک شي، یوه د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو همکاریو، بلې د دوړو هیوادونو د کورنیو چارو وزارتونو ترمنځ د همکاریو، او درېمه هم په کابل کې د مولانا جلال الدین محمد بلخی د پوهنتون د جوړیدو په حکله.
تیر ورځ بیا ولسمشر غنی د افغانستان او ترکیې د پانګونې یوې غونډې ته چې په استانبول کې جوړه شوې وویل چې حکومت هڅه کوي چې ټول بنسټیزې برخې یو ځای پراختیا وکړي. ولسمشر د استانبول په غونډه کې یو ځل بیا د افغانستان د جغرافیوي موقعیت ګټو ته اشاره وکړه او له پانګوالو یې وغوښتل چې د افغانستان د اوبو، قانون او کرنې په برخه کې پانګونه وکړي. ولسمشر له ترکیې څخه مخکې آذربایجان ته تللی وو او هلته یې هم له یو شمېر تړونونو سربیره آذربایجاني سوداګر د افغانستان د انرژي، کرنې، سیمنټو، مسو او فولادو برخو کې پانګونې ته هڅولی وو. د چارو یو شمېر څېړونکي د ولسمشر دغه هڅې ستایي، خو وایي د هیواد دننه اوسنۍ ناامنه فضا دې ته نه ده مساعده چې بهرني پانګوال دلته پانګونه وکړي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر صفای وایي ولسمشر باید لومړی د هیواد دننه روانه جګړه پای ته ورسوي او بیا د اقتصادي پروژو د عملي کولو مټه راونغاړي.
دنیا او دوست هیوادونه او افغانستان شرایط پیژني، نو څنګه دې کولای شي چې اواز د اشرف غنی په بیانیو باندې هغه اعتبار وکړي افغانستان کې خپل د ځوانانو یا عسکرو یا د پیسو تلفات او رسک په غاړه واخلي. بهتره و رئیس جمهور ته چې قوي به هم راته حیثیت و اعتبار نور هم لوړېده چې اول امنیت ټینګ کړي په افغانستان کې، بیا د خارجیانو او میلمانو ورته دعوت کړي
چې راځي مونږ ته ډوډۍ راکړي او تاسو ډوډۍ وخورئ. خو ولسمشر غنی له دې وړاندې ویلي چې افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د اقتصادي راکړې ورکړې د پله حیثیت لري او که دغه هیوادونه د اقتصادي پروژو له لارې سره وصل شي د امنیت د ټینګښت لامل بشي. د دغو هڅو په ترڅ کې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د نلیک کار تیره اونۍ پیل شو او ټاکل شوی چې د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د منځنۍ اسیا برېښنا هم انتقال شي. ولسمشر د ټاپي پروژې په اړه یوه غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه وویل چې د افغانستان د ثبات لپاره به سیمې ته د سفرونو لړۍ پیل کړي، چې دا د آذربایجان او ترکیې ته سفر وکړ او ممکن په نږدې راتلونکي کې یو شمېر نورو هیوادونو ته هم ولاړ شي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوار خبرونو ترتیب مو اوریده. ورزو یو بل ریپورت ته د افغانستان لپاره د روس ځانګړي استازي ویلي دي د داعش یا اسلامي دولت خلاف جګړې لپاره همکاري په همکارۍ کې ماسکو د طالبانو سره اړیکه کړې ده. زمير کابلوف انټرفاکس خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې خلاف جنگ کې د روس او طالبانو مفاد یو دي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو سره د دغه ډول رابطه د منلو وړ نه دي. نور تفصيل د سلطان محمد سرور ریپورت کې ورو
دا لومړی ځل دی چې د روسیې یو لوی ډیپلوماټ په رسمي توګه د طالبانو او مسکو د اړیکو خبره کوي. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمير کابلوف وایي مسکو طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. هغه انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف جنگ کې روسیا او طالبان ورته ګټې لري. خود مسکو او طالبانو ترمنځ دغه رابطه د افغانستان د حکومت او په ځانګړي توګه د دغه هیواد د دفاع وزارت لپاره چې په څو جبهو کې د طالبانو خلاف جنگيږي د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان کې تروریستي ډلو سره مستقیم ارتباط د هر هیواد چوي د منلو وړ نه دی.
اگر دولت روسیا
که چیرې د روسیې دولت غواړي چې د تروریزم او د داعش خلاف مبارزه کې مرسته وکړي، نو یوازینی لار یې دا ده چې د افغانستان له حکومت او دفاع وزارت سره تماس ونیسي ترڅو دغه مبارزه پیاوړې کړو او داعش یا نورې تروریستي ډلې له منځه یوسو. مخکې هم ناتایید سویو رپورټونو د طالبانو او مسکو ترمنځ د روابطو خبره کړې وه چې کابل یې په ځواب کې ویلي و چې له طالبانو سره د نورو هیوادونو ارتباط د افغانستان د ملي حاکمیت ماتول دي. په 1992 کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر نسکورېدو وروسته تیرو کلونو په نسبت اوس مهال د مسکو او کابل روابط ډیر نږدې سوي دي. مسکو څو اونۍ مخکې ژمنه وکړه چې د افغانستان حکومت لس زره کلاشنیکوف ټوپک او نور پوځي تجهیزات ورکوي، خو زمیر کابلوف انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې مسکو افغانستان ته وسلې ورکوي خو دا کار په احتیاط او د یوې تجارتي معاملې په توګه ترسره کوي. اوس چې مسکو له طالبانو سره خپل اړیکه تاییدوي، څرګند نه ده چې کابل سره به رابط څنګه سي. د افغانستان حکومت روسا په دې حکله څه نه دی ویلي، دا هم څرګند نه ده چې طالبانو به د معلوماتو د تبادلې په مقابل کې له مسکو څه غوښتي وي.
خبرونه او فریادونه
لکه چې تیر دې نه باسي. پام کوه
ګورګین صاحب، دا خو مې ګرسره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند.
ګرانو اوریدونکو، د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس.
اوه هوی هوی قدرت وای دې مې او جی پام
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعه او نهې پورز
د مشال لډیو خبرونه ته غوږی د افغانستان د اطلاعاتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ننګرهار کې 15 په تزوانانو ته د سلورو میاشتو معلوماتي ټکنالوژي مفت کورسونه ورکړي دي. په همدې خاطر یو ټیسټ یا ازموینه هم اخیسته و چې پکې قابو وسو کسانو برخه اخیسته و. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د ټکنالوژي په برخه کې د غزدکړې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په مالی او د باختر په هنتون په تخنیکی مرستو پر مخ وړل کیږي. د باختر په هنتون د ژورنالیزم په هنزي رئیس حامد عبیدی د کانکور د ازموینې پر مهال مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
دا پروګرام د مخابرات وزارت په مالی مرسته پلان راچول شوی. د باختر خصوصي پنتون دغه برنامه په 15 ولایتونو کې عمل کوي او تاسو عملا ګورئ چې موږ نن راغلی یو او ننګرهار کې وسو کسانو ګډون کړی او دغه کسانو موږ یوازې 15 نفر دغه پروګرام لپاره ټاکو.
د ننګرهار د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مرستیال عزیز الله حبیبی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی وزارت غواړي چې ځوانان د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې وروزی او په کاري وګماري.
د مخابرات وزارت د ځوانان د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې یا آی ټی په برخه کې په اډوانس یا په لوړه سطح باندې وروزی، چې په راتلونکي کې دوی وکولی شي چې خپل هیواد ته مزر د خدمت شي او په خپل مغه رشته کې یا فیل کې دوی کار وکړي.
په ننګرهار کې د کانکور د برېلیوز د کونکو لپاره په زیا انسټیټیوټ کې زده کړې ورکول کیږي. دغه انسټیټیوټ مشر ضیا الحق ضیا وایي دوی ژمن دي چې د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې ځوانان په سمته وګوروزي.
زموږ اداره انشاء الله ژمنه ده چې دغه پروګرام په ښه شکل سره د سلور میاشتې په دوره کې دوی ته دغه تدریس ورکوي. دغه شاګردان چې زموږ نه فارغيږي دوی په مالي شکل سره کولای شي د آی ټی په فیلډ کې، د ډیټابیس په فیلډ کې، د ویب پیج ډیزاینینګ په فیلډ کې ټولنې ته وړاندې شي او دوی خپل کار
یو تنځوان د ازموینې پر مهال مشال رادیو سره په خبرو کې وویل تم لري چې د زده کړې دغه پروګرام ته بریالي شي او ټولنې ته د خدمت جوګ شي.
نوم مې خالص سفیر دی او د زیکس انسټیټیوټ یو شاګرد یم. مخکې مې هم دلته زده کړې کړې دي او اوس دغه چانس دی، د پری چانس نو غواړم دغه چانس کې کامیاب شم او د هیواد ته د خدمت کول چې کول ګرځم.
خو یو بل تن وایي چې د ننګرهار لپاره باید سهم زیات کړي شي.
جهانگیر د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مو فل حال د بیسیس د سلورم سینما مسله دومره خوسته پروګرام د لپاره باید ډیر کسانو نیول شي. ننګرهار خو وخت ولایت د ډیر نفوس لري او ډیر مسلین دلته اوسي، دوی ته باید 50 نفر زما په نظر ډیر زیات کم دي.
یاد دی چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د باختر پونتون سره د یو قرارداد په اساس لننګرهار نه علاوه په هرات، کندوز، مزار شریف او کندهار کې هم د کانکور د ازموینې په اخیستو سره ځوانان د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې روزي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهاله
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به یې دغه احمد ګل فنکار دی لکه زمیندار صاحب د خدای غریب.
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړي دي؟
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقۍ د ودې او پرمختګ لپاره څه کېږي؟
عمارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ دپاره بل یو شاندار ځای دی. انشاءالله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
پاکستان سپر لیگ چې د راتلونکي کال فروری کې په عرب اماراتو کې شروع کیدونکې ده په روانه میاشت کې ورلا 15 ډلې جوړ کړې شوې دي چې پکې د قامي او نړیوالو لوبغاړو سره به نوي لوبغاړي هم لوبيږي. د پیښور زلمی ډلې نوي لوبغاړي وای چې د دې سوپر لیگ لپاره دوی ډېر وخت نه ارمانجن وو او دوی غوښتل چې په دغه کې ورته موقع ملاو شي او نن دغه موقع دوی له پلاس ورغلې ده. نو دوی به د قامي او نړیوالو لوبغاړو سره په نړیوال میدان کې لوبه کوي. د دې موضوع باندې نور تفصیل د اسلام آباد نه زمنګ خبريال رابع اکرم خان راکوي.
پاکستان سپر لیگ لپاره جوړ کړی شوی په 15 ډلو کې د پیښور زلمی ډله هم شامل ده چې مشر یې د کرکټ کامل لوبغاړی شاهد افریدی کوي. د پیښور زلمی ډلې له منتخب کړی شوی لوبغاړو کې د کامی کرکټ ډلې وهاب ریاض، کامران اکمل، محمد حفیظ، جنید خان، کریس جوردن، ډیرن سیمی، تمیم اقبال او جیم ایلن بای شامل دي. په نو لوبغاړو کې افتخار احمد، صہیب خان، تاج ویلی او رضوان د پیښور نه، مصدق احمد د نوخار، عمران خان جونیئر د سوات او اسرار الله د تیمرګر نه دي. د سوات عمران خان جونیئر چې په قومي سطح په شلو ورځ میچونو کې برخه اخیستې ده، مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان سپر لیگ کې ورته یو ډېره لویه موقع ملو شوې ده او کوشش به کوي چې ښه نه خلوبي وکړي. دی وایي
لایف کې تناسب موږ په دواګانی کولې د کور علوم دواګانی مور بلر دواګانی چې مته پیټل یلسی پلیټ فارم نشي د دین د پلیر تر غو فینانشل یوم لګ خدغه یو مطلب دا یو د انټرنیشنل پلیر تر د گیم کولې هوټه خوښ دي هر کلاړي کنده کې د دنیا هر پلیر د هر یو پلیر تر گیم کول دا هر پلیئر دا هر ریټر دا وټ خوښو او هغه خوښ ما بس الله پوره کو آیو ان ډیر زیات زیات جوینه د پی سی بی او د ټول ریجن منیجمنت پېښور زلمی ډیر زیات شکر گزارم چې هغه باندې ما اعتماد وکاو سپیشل پارشل ور کیټګری کې
د پېښور زلمی ډلې له منتخب کړی شوی یو بل لوبغاړي چې د تیمرګر نه تعلق ساتي وای چې په دې پلیټ فارم با پنړیوال کښلو بيدون کې لوبغاړو نه د کرکټ سکرې تر لاسه کوي. د پوینا چې د سره په نو لوبغاړو کې اعتماد هم راځي.
زمونږ سپاسې شوک خو د نه وو زګی کور کې ومن غلوبي کول بیا چې سکول ته شو نو سکول نه زم شروع شو او بیا ور سره زم د های سکول سره بیا کالجونو بیا یونیورسيټي نو موږ لوبوکړه بیا ډیسټریکټ انډر 19 کې سلیکټ شو وغیرہ بیا ریجن او بیا د سیز زالو دې ټیم ته د هارت یو ارمانی چې راکې ټیم ته زم موږ ډیر خوشاله ان شاء الله سوالن په 20 کې موږ چې په 11 کې راشو ولوبي ګور په خور لپاره لوبوک.
د فکر د روانه میاشت پاکستان کرکټ بورډ لاړه د پاکستان سپر لیگ 15 ډلې په 93 ملیون ډالرو خرڅې شوې وي. په دې 15 ډلو کې پېښور، کوېټا، کراچي، لاهور او اسلام آباد شامل دي. دا 15 ډلې به په شارجه او دوبی کې سلیری شلوبي کوي او دا به د 4 فروری نه شروع کیږي او په 28 فروری به لوبي سر ته رسي.
دا ماشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د سبا ورځې د پروګرامونو ترتیب مو اوریده. د نن ورځې د مشال نه ساته خبرونه درنګ شی بو کې سر ترسیږي خو په اخره کې الیکشن وخت لرو چې تاسو ته یو وار بیا د نن ورځې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کو. مليها امیر خان
دا پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وای چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په مقصد به د پاکستانی پوز مشر جنرال لاهل شریف د روانه میاشتې په اخیره کې کابل ته ځي. دا خبره نوموړي تیر ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته کړې. له مسلم لیگ نون ګوند سره تعلق لرونکي نواب ثناء الله زاهري نن بلا مقابله د بلوچستان صوبې وزیر اعلی منتخب شو. له دې یو ورځ مخکې د صوبې مخکینی وزیر اعلی عبدالملک بلوچ له دندې استعفا ورکړې وه. د صوبې په دغه مهمې څوکۍ کې بدلون د مری لوازنامې له مخې شوې دی چې پکې منل شوې وه. لومړي دوه نیم کاله به د صوبې وزیر اعلی د نېشنل پارټۍ او وروسته پاتې دوه نیم کاله به د مسلم لیگ نون ګوند سره تعلق لرونکي امیدوار دغه دنده په غاړه اخلي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر ایجنسۍ غړي حاجي شادی ګل افریدی وایي چې په پېښور کې د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره جوړه شوې میلې له لارې یې ټولو ته د قبایلو آواز رسولې. دا خبره د پارلمان غړي نن له مشال ریډیو سره په مرکه کې کړې. د پنجاب له حسن عبدال خر سره نږدې په یو ټرافیکي حادثه کې د دریو ماشومانو په ګډون شپږ کسان مړه شوي دي. د ژغورنې ادارې سرچینې وایي د سورلو دغه ګاډی له پنډی نه هریپور ته روان و چې له یو بل ګاډي سره وجنګېد. چارواکي وایي د افغانستان د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. بلخوا د هلمند په نری سراج ولسوالۍ کې څوارلس وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي چې دغو وسلوالو تیاری نیولو چې په سنګین ولسوالۍ کې د جنګیدونکو وسلوالو سره یو ځای شي. په جوزجان ولایت کې په یو چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي او لس نور ټپیان دي. چارواکي وایي وسلوالو چاودیدونکي مواد په یو رکشا کې ځای پر ځای کړي. د برید ذمواري لا چا نه ده منلې. د سعودي عرب حکومت وایي د هیواد په یو هسپتال کې د اور لګېدنې په پیښه کې لږ تر لږه یو دېرش کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور ژوبل دي. او د شام د بهرنیو چارو وزیر نن چین ته د رسمي سفر پر مهال ویلي چې هیواد یې په جنیوا کې کېدونکو د سولې په خبرو اترو کې شاملېدلو ته تیار دي. ولید معلم نن د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی سره تر ملاقات وروسته د خبري غونډې په وخت دا خبره وکړه.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سره رسیدي. امید ده چې دا مخخه شوی سبا سهار په 9 بجو به د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. زه منور شاه سره د خپل همکارانو مليها امیرزاده او علي محمود تاسو ته اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.